السلام علیکم دا مشال ویډیو دا وخت د ماسپخین 2 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې با په خیبر پښتونخوا کې د لټون د عملیاتو د کامی وطن ګوند د مشر مرکا د بلوچستان په چاغي کې احتجاج د کراچۍ حالات د قبایلو مشکلات او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واوري 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو خو لومړی بعد د دې سات خبرونه واوري چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي
ستړي مشي لومبے د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې په ټوله صوبه کې د لټون په عملیاتو کې سکم 200 مشکور کسان نیولې دي نن با په کابل کې د افغانستان چین او پاکستان ترمنځ طالبانو سره د خبرو اترو په مخه یو غونډه کیږي په عراق کې به 14 سورلس کسان وجلې دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا پولیس وایي په ټوله صوبه کې روانو د لټون په عملیاتو کې 138 مشکوک وسلوال نیولي او د هغوی نه یې په لوی شمېر کې وسلې او ګوله بارود ترلاسه کړي دي نن د صوبې د پولیسو لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوي دي چې د صوبې په بېلابېلو برخو کې د لټون په عملیاتو کې د 8 کورونو او 350 هوټلونو تلاشي اخیستې ده بلخوا د نوخار ضلع پاکوړه خټک کې امنیتي ځواکونو د تحریک انصاف یو ځایي مشر ګوهر علي خان وجلی او یو بل ځایي اوسېدونکی ټپي کړی دی امنیتي ادا کوي چې ګوهر علي خان په جرمونو کې ککړ و امنیتي ځواکونه دعوه کوي چې په نوخار کې 20 مشکوک کسان هم نیولې دي د مومندو قبایلی سیمې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار د بایدې تحصیل په شاندره سیمه کې د لینډ ماین په 14 کې د امن لخکر سلور غړي جوړ شوې دي چارواکي وایي چې د امن لخکر د غړي په یو ګاډي کې د معمول په کشتو چې په شاندره سیمه کې د سړک غاړې خخت یو بمی 14 ښکار شول چارواکي وایي چې د سلور وړ کسان معمولی جوړ دي تر دا مهال د دغې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې د افغانستان چین او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده د دې وزارت ویان شوکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې ناستې بنیادي نقطه له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې جوړول دي خو نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل تر دې مخکې هم له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې د چین او پاکستان رول مهم بلل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په مخه چین او پاکستان سفرونه کړي په ننګرهار کې په لمونځ کوونکو په وسلوال برید کې 2 وژل شوي دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي ویاند احمد ضیا عبدالزین مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل 13 شپه ماخوتن 9:30 بجې د رودات ولسوالۍ اړوند د کابل کیمپ د دریم بلاک په جومات کې یو شمېر ناڅرګند وسلوالو پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې له امله یې 2 لمونځ کوونکي وژل شوي او 1 ټپي شوی د دې پېښې پرته تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې د مصر سرکاري میډیا راپور ورکوي چې 13 ورځې د هیواد د سرخار قاهره په یو سټیډیم کې د فوټبال لوبې د کتونکو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي چارواکو مخکې د غشمیر 22 خبرې وه په 2012 کال کې هم په دا ډول نښتو کې داوی او کسانو د وژنې نه پس دا په دغه هیواد کې تر ټولو سخت مرګونه پیښه ده د فوټبال دغه لوبه د زمالک او ایم بي لوبډلو ترمنځ وه او ولسته د دغې لوبې د کتو اجازت هم و خو چارواکو په 2012 کال کې د نښتو نه پس د دا ډول لوبو د ټول لپاره سټیډیم ته د ورتلونکو کسانو شمیره 10,000 پورې محدوده کړې وه د دغه هیواد داخله چارو وزارت وایي چې دا 22 کسان د زمالک لوبډلې د پلویانو لخوا د ټکټونو ختمېدو نه پس په الغو تلغو کې وژل شوي دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ په عراق کې امنیتي او د صحت د محکمې چارواکي وایي چې نن د سرخار بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د بمی 14 له امله 14 کسان وژل شوي دي پولیس زیاتوي چې په خادمی سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي چې اکثریت یې شیعهګان وو د دغه برید نه 3 ساعته پس د ښار په شمالي شیعه میشته سیمه حسینیه کې په یو بله 14 کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او نور ژوبل شوي دي تر دا مهال د دغو بریدونو پړه چپ غاړه نه ده اخیستې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف امریکایي رابطه کار وایي چې په راتلونکو څو هفتو کې به د یادې وسلوالې ډلې نه د عراق د قبضه شوو سیمو د بیا اخیستو په موخه عراقي ځواکونه ځمکني بریدونه پیل کړي. د اردن سرکاري خبري اجانس پیترا سره پرون په یوه مرکه کې امریکایي پوځي جرنیل جان ایلن ویلي چې په راتلونکو هفتو کې کله عراقي ځواکونه د عراق د قبضه شوو سیمو د بیا اخیستو په موخه ځمکني بریدونه پیل کړي نو اتحادي ځواکونه به دوی سره د لوی جنګي ملاتړ کوي. د جرنل جان ایلن دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په تیرو درې ورځو کې د اردن جنګي الوتکو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شپږ پنځوس بریدونه کړي دي. امریکا او فرانس ویلي دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مباردې لپاره د لبنان له حکومتي ځواکونو سره مرسته کوي. په لبنان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل پرون په یو بیان کې ویلي چې هیواد یې د لبنان له پوځ سره مرستې کوي سو د هغو سختري د ډلو تر هګرو د ګواښ پر ضد مبارزه وکړي چې د شام له فضايي حدود څخه دې سیمې ته متوجه دي. د امریکا سفیر وایي چې د دې مرستو ارزښت شاوخوا پنځه ویشت میلیونه ډالرو ته رسیږي او درانه توپونه هم پکې شامل دي. په همدې حال کې د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لوریان فابیوس پرون په میونخ کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د لبنان له وزیر اعظم تمام سلام سره وکتل او ویل چې هیواد به لبنان ته د وسلو استول په اپریل میاشت کې پیل کړي. سعودي عرب هم د هغو وسلو د پیسو د ورکړې ژمنه کړې چې فرانس به لبنان ته ورکړي. په دې پوځي سامانونو کې جنگي هلیکاپټرې، بختربند ګاډي، درنې توپې او بې پیلټه الوتکې شامل دي. او وروستۍ خبر داتی جرمني چانسلر انجلا مرکل به نن د امریکا د ولسمشر اوباما سره په یو اوکراین کې په روانه جګړه خبرې کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه راپور ورکوي چې مرکل واشنگټن ته وروستو له هغې سفر وکړ کله چې جرمني اعلان وکړو چې جرمني، فرانس، یوکراین او روس پلان لري چې د یوکراین په بحران د روانې میاشتې په یو لسمه نیټه په مینسک کې یوه سرمشریزه غونډه وکړي. د مشال د خبرونو پای او اوس تاسو اورئ د موسم حال او د بهرنیو کرنسو د پاکستاني کرنسۍ په مقابله کې. بای
نن د ګل پورز د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپې شپېته پیسې غستل کیږي او په یو سل یو روپې پنځه اتیا پیسې خرڅیږي. دا شان یو پوند په یو سل سلور پنځوس روپې پنځه پیسې او یو سل سلور پنځوس روپې پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل څوارلس روپې پنځوس پیسې او یو سل څوارلس روپې پنځه اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په شپږ روپې پنځه اتیا پیسې او په ویش روپې لس پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په ویش روپے پنځه شپېته پیسې او په ویش روپے لسټیا پیسې او یو افغانۍ په یو روپے اته شپېته پیسې غستی کیږي او په یو روپے او یا پیسې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه پورز با کوټه کې اسمان شین وي خو په خور او بنو کې به خال خال وریز وي. کوټه کې به د تودوخه لوړه درجه سوارلس او کمه دوه درجه، په خور او بنو کې دیرش او اوه درجه سینټی گریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبر نم د مجید بابر نه د ریاض مسخیل نم د موسم او د کرنسو بای وری دي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور پولیس وایي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لټون په عملیاتو کې یو شمېر نور مشکوک کسان نیولې دي. د کامی وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو په کامی اکشن پلان د حکومت د عملدارۍ نه مطمئنه نه دي.
زما په خیال هغه شانته پاره باندې عمل اوس ظاهرا نخکاری ځکه چې دا کوم ډېر توقعات دي چې دا نېشنل اکشن پلان باندې د عمل وشي.
د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم محکمه وایي د خیبر ایجنسۍ په تیرا میدان کې استادانو ته تربیتي پروګرامونه او ضروري اسانتیا ورکولو پر یوې پروژې کار پیل کړی دی.
دی دا محسوس کړ چې چونکه دلته زمونږ د ګورنمنت سکولونو دومره رسایي نشته دي، لہذا د پرایویټ سکولونو ټیچرز او پرنسپل کومه فیسټیټ کو نو دوی به خپل کار خطرې سره ترسره کړي.
او اونیس پروگرام د تاریخ پانا کې به د خیبر پختونخوا د شاباسګړی سیمه حال ووره.
دین اشوکا موریا غم مورینو ول په شاباسګړی کې او په مانسیره کې دا غیره زمانه په خروش کې کې لیک دی شاباسګړی را ګټ کړي دا غیره وجنه شاباسګړی شهرت را.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا پولیس وايي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې پتیره په نوخار ضلع کې د لټون په کړو عملیاتو کې یو شمېر نور مشکوک کسان نیولې دي. په دغو عملیاتو کې په دې وروستیو کې د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او همداراز ټپي کېدو خبرونه هم خپاره شوي دي. له پېښوره په د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوې اعلامیې تر مخه تیر ورځ د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیاتو دوران یو سل اته اتیا کسان نیول شوي دي چې پکې اتویش کسان د نوخار ضلع دي. د نیول شوي کسانو څخه اته دېرش ټوپکې او له پنځلسو سو څخه زیاتې مرمۍ هم ترلاسه شوي دي. بلخوا د آزادو سرچینو تر مخه تیر ورځ نوخار کې د امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو دوران د ډزو په دوو پیښو کې درې کسان مړه او پنځه ژوبل شوي دي. سرچینې او عیني شاهدین زیاتوي چې دوه کسان د نوخار چراټ سیمه کې او یو کس اکوړه خټک کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. پام دی وی چې تیر کال دسمبر په 14مه په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د خونړي برید وروسته په خیبر پختونخوا کې د لټون عملیاتو لړۍ پیل شوې ده چې پکې تر اوسه په سوونو مشکوک کسان نیول شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لريو تاسو ور افغان لسمشر اشرف غنی وايي هغه وختونه تیر شوي چې حکومتونه به د خپل او ګاونډیانو د بے ثباته کولو لپاره د ترهګرو ډلو ملاتړ کاوه. ولسمشر غنی د میونخ امنیتی کانفرنس ته په خپل وینا کې همداراز ویل چې د ملي وحدت حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اقتصادي ودې لپاره له ګاونډیانو او د نورې نړۍ له هیوادونو سره په تماس کې دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې ورو.
ولسمشر اشرف غنی د منشن په امنیتی کانفرنس کې هیله څرګنده کړه چې د سیمې دولتونه به نور نو د تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي. ولسمشر غنی د غونډې ته چې د لویدیځ او نورې نړۍ د هیوادونو استازي پکې حاضر وو، د کوم هیواد د نوم له یادونې پرته د پاکستان پاوځ ته په یو تقریبا څرګنده اشاره کې وویل چې د تروریستي ډلو د ملاتړ وختونه تیر شوي دي. زمون په سیمه کې دا دود و چې دولتونو به غیر دولتي قوتونو ته پټنځایونه برابرول او عمدن به د هغوم لټړ کاوه څو د یو گاونډي هیواد امنیت خراب کړي. هلمن يم چې دا به اوس روښانه شوي وي چې هغه وختونه نور نو پای ته رسیدلې دي. له پاکستان سره د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت اړیکې ډیر لنجمن وو، خو وروسته له دې چې د ملي وحدت حکومت د چارو واګې په لاس کې واخیستل، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پخوانی بحران ظاهرا نه لیدل کیږي. نوې حکومت اوس هغه تورونه هم نه لګوي چې ویل به پاکستان د تروریستانو مخصوصا د افغان طالبانو ملاتړ کوي. دا هغه تور و چې په تیرو دیارلسو کلونو کې کابل تل پر اسلام آباد لگاوه. افغان ولسمشر له پاکستان سره د افغانستان تماسونه همره مهمه بلل چې له امریکا او چین سره د افغانستان درې اړخیز اړیکې دي. د سیمې له هیوادونو او په تیر له پاکستان سره اړیکې د خاص اهمیت لرونکي وبلل او زیاته یې کړه چې په خاص ډول په امنیتي برخو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تماسونه د پام وړ دي. افغان ولسمشر وویل دا تماسونه پراخ او هر اړخیز دي او د هیله لري چې نتیجه به ورکړي. د درې اړخیزو اړیکو لړۍ چې د پام وړ د امریکا، چین او افغانستان ترمنځ ده، په همدې ډول له پاکستان سره تماسونه پراخ، هر اړخیز، جدي، له هیلو ډک او پټه خوله وو. موږ بیانونه نه ورکوو بلکې نتیجو ته ګورو. هیله من یو دا هڅې به هغه نتیجه ورکړي چې زموږ د سیمې لپاره ټاکونکې ده. ولسمشر غنی چې د امنیت د ټینګښت لپاره تل د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کوي، په خاص ډول په اقتصادي برخه کې د افغانستان د سیمایز ډیپلوماسۍ د بریا د یو مثال په توګه د لاجوارد لار یاد کړه او ویل چې ډیر ژر به د دې لارې رغول پیل شي.
دا احمد تکل د کامی وطن پارٹی مشر افتاب احمد خان شیرپا وای حکومت پترهګری ضد کامی اکشن پلان اغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کوي. نوموړي د چین او پاکستان ترمنځ په غزیدونکو سړک هم د خپل ګوند تحفظات سرګند کړي دي. لافتاب شیرپا سره په پیښوري کې د مشال ریډیو خبريال شبیر جان مرکه کړي او په سر کې تری د پاکستان حکومت د ترهګری ضد اکشن پلان او پاغي د عمل د سرنګوالي پړه پښتنه کړي ده. نو نوموړي وای
مشال ریڈیو سره مرکه کې د قومي وطن پټه مشر او پخوانی د داخله چارو وزیر افتاب احمد خان شیرپو ویل چې د 14 دسمبر خنړی پیښې ورستو چې ټولو سیاسي ګوندونو او پوس په ګډه باندې د ترهګرۍ په ضد جنگ لپاره قومي تګلاره جوړه کړې وه. د ولس د هغې نه ډېرې تمې وې، خو ولې تر اوسه د دې نه نه ولس مطمئن دی او نه دوی پخپله؟
زما په خیال هغه شانتې په هغې باندې عمل اوس ظاهرا نه ښکاري او قوم دا غواړي، ځکه چې د قوم ډېر توقعات دي چې دا نېشنل اکشن پلان باندې د عمل وشي او د آرمی پبلک سکول والا هغې ته هم تاسو وګورئ نه، د هغې میندې خویندې لوایکین چې دي هغوی په سړکونه راووتل وی چې بھائی اوسه پورې زمونږ قاتلان نه دي نیول شوي. نو دا شیزونه چې دي دا قوم بیا وسوسه کې اچي.
نوموړي زیاته کړه چې راترهګرې په ضد جوړه شوې قومي تګلارې د لاندې پوځي عدالتونو د جمهوري عمل لپاره ښه ګام نه دی، خو ولې د موجوده عدالتونو او د ججانو او ګواهانو د امنیت نه کېدو له وجې پوځي عدالتونه د وخت ضرورت وو.
لازمي خبره ده چې مونږ په دې حق کې خو نیو چې یاره په ملک کې د فوجي عدالتونه تامره چې دا نور جوډیشي وانو زمونږ پروسیکیوشن ته تحفظ، ویټنسز ته تحفظ، هغه شی نو نو د هغې په وجه سست رفتاری وه. په دغه لحاظ سره زه دا ګړم چې دې وخت کې دې نه بغیر بل څه لاره نه وه.
دوی ویل چې 14 دسمبر پیښې وروستو د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ اړیکو کې ډېر خواله راغلی دی او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې یو بل ته مخلص دي.
دې خطې کې کوم ګامر غواړون په هغې کې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې همکاري او دا بدګماني ختمول دا ډېر ضروري دی او د هغې لپاره کوشش کول پکار دي.
د خپل افغانستان ته دورې پخله دوی ویل چې دوی افغان ولسمشر سره په دواړه خیزو معاملاتو باندې خبرې اترې کړې دي چې پکې د وسلوالو مشر ملا فضل الله د هغه د نیولو او د هغه په ضد د کاروایۍ خبرې اترې هم شوې دي او د لړکې افغان حکومت کاروایان هم کړې دي.
د هغوی تویل کې خونه دی هغه الته دی دا دوه درې هغوی الته حملې په هغه ځای کې اپریشن زمو کړل او ورسره ورسره نور هم پکې ډېر گرفتار شوي دي کوم د آرمی پبلک سکول واقعې نه پس. نو دا شیتونه به اوس ورو ورو هغه ته راځي. یو بل باندې مونږه دې وخت کې الزامات نه لګوو، په دې وخت کې پکار ده چې مونږه د یو بل سره تعاون وکړو.
افتاب احمد خان شیرپو په مرکزی حکومت باندې ټکونه وکړ او دوی د مرکزی حکومت دا هم غوښتنه وکړه چې کومه د کاشغر او گوادر مخکینۍ لاره ده همغه زړه دی وساتل شي، غنی وړو صوبو سره د زیاتی له وجې به د پاکستان وفاق ته نور هم خطره زیاته شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان رپورٹ موارد. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې تر دې وروسته به په خیبر پختونخوا کې میشت رجسټرډ شوی افغان کډوال نه زورول کیږي. په دې اړه د سیبی الله شفق دا رپورٹ اورو.
د پاکستان لپاره د افغانستان د سفیر جنان مسازی په مشرۍ د افغان سفارت یو پلاوی د شنبې په مخام په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره دغه پاستوګنځي کې ولیدل او د کډوالو د ستونزو په اړه ورسره مفصلې خبرې وکړې. په دغه لیدنه کې د خیبر پختونخوا ایالت مشر وزیر پرویز خټک، د دې ایالت د پولیسو مشر او یو شمېر نورو جګپوړو دولتي او امنیتي چارواکو هم ګډون درلود. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکو تر هغې وروسته د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره ولیدل چې په دې وروستیو کې د دې ګوند ایالتي حکومت په خیبر پختونخوا کې افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي او له قانوني اسنادو سره سره د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي او حتی په زندانونو کې اچول کیږي. د افغانستان په سفارت کې د کډوالو د چارو رئیس مصری خان مومند چې په دغه ملاقات کې برخه لرله د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل عمران خان ورته ډاډ ورکړی چې تر دې وروسته به په خیبر پختونخوا ایالت کې قانوني افغان کډوال نه ځورول کیږي.
خبرې وشوې او بالاخره په دې توافق وشو چې افغانان زموږ مېلمانه دي او افغانان به په هیڅ ځای کې نه ځورول کیږي او کوم برخورد شوی دی آینده به دا نه تکراري او په ډېره کلکه یې د امنیتي مسؤلینو ته هدایت ورکړي چې تاسو به نور د افغانانو سره دغه رویه بدله کړئ، هغوی سره به ښه سلوک او ښه رویه کوئ.
مومند وایي چې دواړو خواوو په دغه لیدنه کې په دې خبره موافقه وکړه چې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره به یوه شریکه کمیټه جوړه کړي چې په دې کې به په پېښور کې د افغان کنسلګری او همدارنګ د صوبایي حکومت چارواکي شامل وي. په خیبر پختونخوا ایالت کې افغان کډوال تر هغې وروسته د امنیتي ادارو لخوا ځورول کیږي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې 150 کسان وژل شول. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM په خبري کړې اعلامیه کې ویلي چې په پېښور کې پر پوځي خونځي تر وسلوال برید وروسته په 13 جنوري میاشت کې شاوخوا 3000 افغان کډوال د تورخم له لارې افغانستان ته اوښتي دي. که څه هم له یوې خوا د کډوالو د نړیوال سازمان یا یونیسیر د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 14 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي، خو له بلې خوا د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې هم دومره شمېر غیر قانوني یا نا رجستر شوي افغان کډوال هم ډېره دي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې میشتو 14 لکه رجستر شوو افغان کډوالو ته د پاکستان، افغانستان او یونیسیر د درې اړخیز تفاهم له مخې د دې کال تر پایه پورې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي.
د زبیلا شفق رپورت مواریده په کوټه کې د چاغي سیمې یو شمیر وګړو د بلوچستان بیلابیلو سیمو ته د زاړي مارغه د ښکار لپاره د عرب شیخانو د ورتګ پر ضد احتجاج کړی دی. په دې وروستیو کې د بلوچستان های کورټ هم د دغو شیخانو د ښکار کولو پر ضد امر ورکړی و. حکومت یې ویلي و چې غي بلوچستان سوبې ته د ښکار لپاره پرې نه ښودل شي. زموږ همکار خدای نور ناصر په دې اړه رپورت را لېږلی دی.
د چاغي دالبندین او شاوخوا سیمو یو شمېر وګړیو د اتوار په ورځ د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج وکړ او غوښتنه یې کول چې د دوی په سیمو کې د نور عرب شیخانو ته د راتلو او هلته د ښکار کولو اجازه ورنکړل سي. امان الله محمد اسنی نومې یو ځوان چې په دې احتجاج کې ګډون درلود له مشال راډیو سره په خبرو کې د دوی د احتجاج په حق له داسې خبرې وکړې.
مظاهره شیخ کې خلاف کی هم لوگوں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ
دا لاریون موږ د عرب شیخانو د راتلو پر ضد وکړ چې د بلوچستان های کورٹ د حکم باوجود موجوده حکومت او زموږ د اسمبلی غړي یو عرب شیخ زموږ سیمې ته راوستی او هلته د څاړي مارغه ښکار کوي، نو موږ د دې پر ضد دا احتجاج وکړ. د چاغي سیمې دا وګړي په داسې حال کې د دې عرب شیخانو پر ضد احتجاج کوي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو د تیر جمعرات په ورځ دا خبر ورکړ چې د تبوک گورنر فهد بن سلطان بن عبدالعزیز د څاړي مارغه د ښکار لپاره دالبندین سیمې ته راورسید. امان الله محمد اسنی زیاتوي د دې عرب شیخانو لراتګ او ښکار څخه نه یوازې د دوی د سیمې قیمتي او نایابه مارغه د څاړي نسل ختمیږي، بلکې د دوی د قافلو له وجې د وګړو نور ژوند هم سخت متاثره کیږي. زموږ فصلونه هغه که د خوشکاوي وي او نور هغه ټول د دوی د قافلو له وجې خرابیږي. د دوی موټرې زموږ په سیمو کې یوې بلې خواته ګرځي چې له امله یې موږ په کلیو کې بند پاتې یو او له همدې وجې زموږ بیخي زیات نقصان کیږي او زموږ په کلیو کې د دوی له ګرځېدو څخه زموږ د کورونو پرده هغسې نه پاتېږي، ځکه چې له دوی سره خو یو موټر نه وي بلکې په زرهاو موټرې د انتظامي چارواکي او ملیشا سرتیري معنا سم دم لشکر ورسره وي، نو موږ خامخا ورڅخه پریشانه کیږو.
پریشانی ته ورته
څاړی چې په اردو ژبه کې ورته تیلور په انګلیسي کې هوبارا بسترډ ویل کیږي له مودې راهیسې یې د ښکار لپاره له عربو هیوادونو څخه عرب شیخان د بلوچستان بیل بیل سیمو ته مخه کوي. دا چې په دې مارغه کې څه دي او ولې یې دا شیخان په دومره شوق ښکار کوي، دا پوښتنه مې په کوټه کې له لیکوال ډاکټر لیاقت تابان څخه وکړه.
په څاړی کې زموږ د معلوماتو پورې پروټین ډایټ او لپیډس غوړزګي او دا غوښه چې کومه ده هغه دومره طاقتوره ده چې د انسان جنسی چې کوم قوت دی هغه را پسیره کوي او د دوی جنسی تسکین په دا ډول کې چې دوی دا غوښه وخوري او خپل جنسی قوت زیات کړي.
که څه هم یو شمېر نړیوالو او پاکستانی رسنیو په بیا بیا دا خبرونه ورکړي چې دا عرب شیخان بلوچستان ته د همدې مارغه د ښکار لپاره راځي او همځکه د بلوچستان های کورټ د دې عرب شیخانو د ښکار پر ضد امر کړی، خو د بلوچستان د ځنګلونو او حیواناتو په چارو کې د بلوچستان د وزیر اعلی مشیر عبیدالله جان بابت بیا وایي دا عرب شیخان د ښکار لپاره نه بلکې په بلوچستان کې د دوی د روانو پرمختګ پروژو د کتنې لپاره راځي. د ویلو وړ ده چې له یوې مودې راهیسې عرب شیخان د بلوچستان بیل بیل پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو ته د مارخور، بازانو، څاړي او نورو قیمتي حیوانانو د ښکار لپاره راځي چې دلته په سیمو کې ورته حکومت او د سیمې مخور قبایلي مشران یې کوربتوب کوي او د عرب شیخان یې په عوض کې دوی ته په زرګونو ډالر ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په کراچۍ کې بیګا د 12 مې په پیخه کې یو ککړ کس نیول شوی دی. د 12 مې پیخه په 2000 کې شوی و. په دې ورځ هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودري د هر کلي لپاره خلک ورکړل چې ډزې پیو شو چې په کې خو 6 کسان وژل شوي وو. نور تفصیل د سفر کریمي په دې رپورټ کې اورو.
د رینجر ځواک چارواکي وایي تیره شپه یې د 12 مئی په پیښه کې ککړ یو تن نیولې دی. د دغه ځواک د ویان لخوا تیره شپه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي نیول شوي تن عبدالرفیق راجپوت د پلټونو په مهال د 12 مئی په پیښه کې د ککړتیا تر څنګ په کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو او په ځمکو د قبضو اعتراف هم کړی دی. پولیس چارواکي وایي عبدالرفیق راجپوت د ایم کیو ایم ګوند د کراچۍ د محمود آباد سیمه ییز رهنما دی. د ایم کیو ایم ګوند چارواکو په رفیق راجپوت لګول شوي تورونه بې بنیاده ګڼلي. د دغه ګوند رهنما عامر خان په دې اړه تېره شپه ناوخته بیړنۍ خبري غونډې ته وویل. عامر خان وایي امنیتي کسانو د دوی نیول شوی سیمه ییز رهنما رفیق راجپوت د 12 مئی په پیخه کې ککړ بللې. دا د ایم کیو ایم ګوند په ضد سازش دی. د دې مقصد دا دی چې خلک زمونږ په ګوند بدګومانه کړي او په ټول ملک کې زمونږ د ګوند د خورېدا مخه ونیول شي. یاد دی وی د جمعې په ورځ په سند های کورټ کې د رینجر ځواک د استازي لخوا په پیش کړی شوی یو رپورټ کې ویل شوی وو چې د ایم کیو ایم ګوند یو بل غړی رضوان قریشي د کراچۍ ښار په بلدیه ټاون کې د جامو د کارخانې د سوځونې په پیښه کې لاس لري. په دغې پیښه کې 250 د کارخانې مزدوران ژوندي سوځېدلي وو. د 12 مئی پیښه هم د کراچۍ د تاوتریخوالي په تاریخ کې نوم لري. دغه پیښه په 2008 کال کې مخې ته راغلې وه. په یاد ورځ د هغه وخت د سترې محکمې د لرې کړې شوي پخواني مشر قاضي افتخار محمد چودري د هرکلي لپاره د کراچۍ له بېلابېلو برخو څخه خلک د کراچۍ هوایي میدان ته روان وو چې د دغه ښار کالابوټ او بلوچ کالونۍ په سیمو کې ورباندې وسلوالو ډزې کړې وې. په دې پیښه کې تر 60 زیات کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کسانو کې زیاتره پښتانه وو. د عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ رهنما بشیر جان هم د 12 مئی په پیښه کې جوبل شوی او د دوی د ګوند یو شمېر پلویان د دې پیښې قربان نشوی. نوموړی په دې اړه وایي
په دې واقعیا کې زه پخپله هم زخمی شوم. زما ډېر ملګري پکې شهیدان شي وو. نو موږ وایو چې که اووه کاله پس هم دې څوک راونی نو په کار ده چې دا سړی خپل انجام ته ورسي. یا سینه چې دا خبره صرف د پرونی پریس کانفرنس لپاره وي. 12 مهینه وروسته ډېر مطلب دا د 9 اپریل واقعیا وشوه، د بلدیه د مزدورانو واقعیا وشوه، داسې ډېر واقعیات وشول. نو که د 12 مئی واقعیا موږ په هغه وخت کې کنټرول کړی وی، ملزمان مجرمان نیولې وی، سزاګانې ورکولې شوې، نو اوس هم موږ دا وایو چې زموږ جلسو ته، زموږ حکومت ته، زموږ ریاست ته، د کراچۍ او په پاکستان دا بدامي ناخوخی او دلته دی امن غواړي، نو د هغې لپاره ضروري دا ده چې دوی مجرمان ته سزا ورکړي.
یاد دی وی د 12 مئی د پیښې په اړه بیلابیلو ګوندونو د ټاکنیز کمپاینونو په وختونو کې د پلټونو ژمنې کړې، خو تر اوسه د هیڅ یو ګوند لخوا دغه ژمنې نه دي عملي شوې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم محکمه وایي د دې لپاره چې د خبري جنسۍ په تیرا میدان کې د ماشومانو د تعلیمي زده کړو لړۍ بیا بحال شي، د سیمې د شخصي سکولونو استادانو ته د تربیتي پروګرامونو او د هغې سکولونو ته د ضروري اسانتیا ورکولو پر یو پروژه کار پیل کړی دی. په دې موضوع په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال رپورټ رالیږلی دی چې تفصیلي درته هارون بچا وړاندې کوي.
فاټا ایجوکیشن فاونډیشن او د فاټا د تعلیم محکمې د خیبر جنسۍ په تیرا میدان کې د تعلیمي هلو ځلو د بیا بحالۍ په خاطر د سیمې له شخصي یا پرایویټ سکولونو سره مرستې کول پیل کړي دي. د دې ادارو چارواکي وایي په تیرا میدان کې سرکاري سکولونه نشته، نو ځکه دوی غواړي له شخصي سکولونو سره د مرستو له لارې په سیمه کې د هلکانو او جینکو د زده کړو درېدلې لړۍ بیرته روانه کړي. د دې چارواکو په خبرات دغه پروژې په ترڅ کې د تیرا میدان استادانو لپاره په پیښور کې د یو تربیتي پروګرام شروع کولو ترڅنګ د یادې سیمې سکولونو ته فرنیچر، درسي کتابونه او د ساينس لیبراتوریو لپاره ضروري شیان هم ورکوي. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا د یاد پروګرام لپاره د مقرر شوي سہولتکار او د جمرود ایلیمنټري کالج وایس پرنسپل سید محمد مشال رادیو ته وایي.
تیرا داسې علاقه ده چې تاسو خپل پته لګي چې ډېر بیکورډ ایریا ده، او هغه ته مطلب وایي چې داسې د ګورنمنټ سکولونو تعداد هم کم دی. که هغوی هغه کمې په دې پرایویټ سکولونو باندې پوره کړی دی، دوی دا محسوس کړه چې چونکې دلته زمونږ د ګورنمنټ سکولونو دومره رسایي نشته دی، لہذا د پرایویټ سکولونو ټیچرز او پرنسپل که موږ فیسیلیټیټ کړو نو دوی به خپل کار ښه طریقې سره ترسره کړي.
د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم محکمې مرستیال مشر یا ډیپټی ډایرکټر هاشم خان پریدی بیا له مشال ریډیو سره په خبرو کې د هغو اسانتیاو یادونه وکړه چې د دوی په خبره د تیرا میدان سکولونو ته ورکوي.
لکه دنه چې موږ بیٹی چې ټریننګ ورکو کنه دنه علاوه موږ نور سپورټ هم انشاء الله چې فرنیچر یا د لیبز اکوپمنت وا بوکس وغیرہ دا قسم لا مطلب سپورټ موږ د پرایویټ سیکټر سکولز ته ورکو. پر سکول چې دی کنه 200 سټوډنټس لا 400 روپے پر سټوډنټ چې کنه یا فیس ناکه به هغه چې کنه خپل اخراجات ټیچرز سلریز وغیرہ دا شنه پکې ایڈجسٹ کوي کنه.
د تیرا میدان یو استاد سید خان وای فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن یې خروزنه کړی او غواړي د سیمې خپل شاګردانو ته په سبق خولو کې استفادت ری وکړي.
دا ډېر زیات مفید او ځکه چې دا سکول لیډرشپ باندې او په دا کې سکول امپروومنت پلان وغیرہ پکې وشورو. نور چې کوم دی کلاس وایز او منیجمنت شولو دا کوم پروګرامات او دا غوړي دا مونږ لا چې کوم دی دا ورکشاپ کې وشورو او مونږ به چې کوم دی دا کوشش کوو چې مونږ 100% دا مونږ ورسو او خپل شاګردون له هغه ته مستفید شي او نه غول په اعلی ادارو کې ایڈمیشن ملو شي او غنه انجینیر ډاکټرز وغیرہ مختلف قسم خلک مونږ دا قتل غوړو دا مونږ یو ویژن دی.
باید وویل شي د تیرا میدان خلک په 2014 کال کې د سیمې د خراب امنیتي وضعیت له کبله خپل کورونو پرېښودو ته اړ شول، خو په دې وروستیو کې ورته ټولې قبیلې بیرته ستنې شوې دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د خیبر پختونخوا گورنر چې په دې وروستیو کې تیرا میدان ته د سفر پر مهال د سیمې د پرمختګ لپاره کومه پروژه اعلان کړې وه، پر هغه عملي کار پیل شوی دی. د دې چارواکو په خبره په یاد سیمه کې به په نږدې راتلونکي کې سرکاري سکولونه، د روغتیا مرکزونه او سړکونه جوړ کړل شي.
مشال ریډیو تاسو ته اوس د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. د مجید بابر نبلن خبرونه وورو.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي په ټولو صوبه کې روانو د لټون په عملیاتو کې 133 مشکوک وسله وال نیولې او د هغوی نه یې په لوی شمېر کې وسلې او ګوله بارود ترلاسه کړي دي. امنیتی ځواکونه دا وکړي چې په نوخار کې هم 28 مشکوک کسان نیولې دي. د مومندو قبایلي سیمې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار د بایده تحصیل په شاندره سیمه کې د لین ماین په 14 کې د امن لښکر سلور غړي جوړ شوي دي. تر دا مهال د دغه پیښې په چا په اړه نه راغستې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د اړخیزه غونډه کیږي. په ننګرهار کې پر لمونځ کوونکو په وسلوال برید کې 2 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي ویان احمد ضیا عبدالدین نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغې پیښې پخلی وکړ. د دې پیښې پرته روسا کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د مصر سرکاري میډیا راپور ورکوي چې 13 ورځ د دغه هیواد د سرخار قاهرې په یو سټیډیم کې د فټبال لوبې د کتونکو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. چارواکو مخکې دغه شمېره 22 ښودلې وه. په عراق کې امنیتي او د صحت محکمې چارواکي وایي چې نن د سرخار بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د بمې چاودنو له امله 14 کسان وژل شوي دي. تر دا مهال د دغو بریدونو پراخ چا په غاړه نه ده اخیستې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیواله ائتلاف امریکایي رابطه کاروایي چې په راتلونکو څو هفتو کې به د یادې وسلوالې ډلې نه د عراق ته قبضه شوو سیمو د بیا اخیستو په موخه عراقي ځواکونه ځمکني بریدونه پیل کړي. د جرنل جان ایلن دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې په تیرو 3 ورځو کې د اردن جنګي الوتکو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو 55 بریدونه کړي.
لن خبرینم د مجید بابر نواریدل او اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان ځنه رسپانو په خپل اداریو کې سلیکلې دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د هفته په ورځ د ملک په مختلفو خارونو کې د ټرافیک حادثو له وجې 12 کسان مړه او د دې نه زیات جوبل شوي دي. ادارې وایي ټرافیک حادثو په اړه سرکاري ادارو سره مکمل ریکارډ هم نشته، خو د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس د 13 کالو ریکارډ نه معلومیږي چې ملک کې هر کال کم از کم 10,000 د ټرافیک پیښې کیږي چې پکې د مړو او زخمیانو شمیر 45,000 نه 80,000 تر منځ وي. ادارې لیکي د 12,000 او مال حفاظت د هر حکومت وړومبې ذمېواري وي، خو زموږ ملک کې د عملی کار په ځای اعلی چارواکي صرف د تحقیقاتو حکم ورکوي. ادارې مخکلي کې د ټرافیک پیښې تر کې یافته ملکونو کې هم کیږي، خو د هغې مخنیوي لپاره هغې سره مؤثره قوانین او جامع حکمت عملي وي. پاکستان کې هم د ټرافیک په حادثو قابو موندلو لپاره د سنجیدګۍ او د یو جامع منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې په وینا د ټرافیک قوانین په سکولونو کې د نصاب حصه جوړول پکار ده. د شان لایسنس ورکولو کې رشوت او سفارش په ځای د معیار پابندي او غیر ذمېواره ډرایورانو خلاف سخته کاروایی پکار ده. اخری کلی کې د ماهرینو یو داسې قومي کمیشن جوړول پکار دی چې هغه د کمیشن د لارې خپل تجهیزونه وړاندې کړي او بیا د کمیشن د رپورت پر وړاندې کړي د ټرافیک قوانین عملی کړي شي. مشرک رسپانه خپل ادارې کلی کې خیبر پښتونخوا کې د صحت انصاف په نوم د مهم نفس اوس بس بایي حکومت، فاټا سیکرټریټ او پاکستان پوسټ په مشترکه تعاون د پولیو د مخنیوي مهم شروع کیږي او دا مهم به په 2 مرحلو مشتمل وي. ادارې وایي اوس چې کوم نوې د پولیو د مخنیوي مهم به شروع کیږي، په هغه کې د دې خبرې خیال ساتل پکار دی چې د ښه معیار دوایانې ماشومانو ته ورکړی شي، او بل دا چې داسې مور او پلار خلاف کاروایی پکار ده څوک چې خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي نه ورکوي. ادارې مخکې لیکي ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوایانې نه ورکول د جرم وګڼل شي، ځکه چې د مور او پلار د انکار له وجې دا ماشومان مخکې د مرضونو د خطر سره مخ وي. ادارې په وینا یوه بله مهمه خبره دا ده چې د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي عملي تحفظ ته هم یقیني جوړ کړی شي، ځکه چې وسلوالو لاړخه دا خلک په نښه شوي دي. ادارې وایي د پولیو د مخنیوي په نوې مهم کې د پوځ مدد هم حکومت سره شامل دی. پکار ده چې دې سره قانون نافذ کوونکي نورې ادارې او په خاص توګه استخباراتي ادارې هم شامل کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ په یو ریپورت کې راغلی په داسې حال کې چې پاکستان او افغانستان هسې کوي ترهګرۍ په وړاندې ګډه مبارزه پر مخ یوسي. دواړه هیوادونه باید په سیمه کې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانې په یو لیکنه کې په بلوچستان صوبه کې د سعودي شاهزادګانو لخوا د نایابه مارغانو د ښکار موضوع راغستل شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د وایس اف امریکا په ویبپاڼه خپور شوی یو ریپورت کې راغلی چې په دې وروستیو کې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې یو بل سره همکاري سیوا کړې ده، او سیړونکي دا نظر لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په نتیجه کې به د نشه یي توکو د سمګلینګ یا قاچاق مخنیوي هم وشي. د دې ریپورت تر مخه پاکستان کې د منشیاتو خلاف د ادارې مشر میجر جنرال خاور حنیف په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته ویلي که څه هم د ترهګرۍ او د نشه یي توکو د مخنیوي خلاف د موجوده افغان حکومت کردار د ستاینې وړ دی، خو دې لړکې د نړیوالې ټولنې مرستې ډېرې ضروری دي، او په کار دي چې د افغانستان سره دغه مرستې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس هم دوام ولري. دا ریپورت د ملګرو ملتونو د یوې تازه سروې په بنیاد وای چې په افغانستان کې د کوکنارو کروندا سیوا شوې ده، او د سیډونکو په نظر د اپیمو زیاتره برخه د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. بیا د کارپوهانو وینا ده چې د نشه یي توکو د قاچاق نه ډیره ګټه وسلوالو ته رسی، چې له وجې دواړه هیوادونه د بدامنۍ او عدم استحکام سره مخ کیږي. دا راز پاکستانی چارواکي اندېښنه لري چې دې سره به په ممکنه ډول د هیواد کې د ځوانانو په نشو دښته کېدلو شره زیات شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي داسې معلومیږي چې په بلوچستان کې د یوې نایاب مرغۍ د ښکار په معامله به د پاکستانی او سعودي چارواکو ترمنځ تعلقات د کړکېچ سره مخ شي. د خلیجی هیوادونو شاهزادګان هر کال بلوچستان ته د ښکار لپاره راځي، او د زرګونو په شمیر کې نایاب مرغۍ ښکار کوي. خو دا اوسنۍ مسله هغه وخت راپورته شوه چې د بلوچستان های کورټ په یاد صوبه کې د ښکار لپاره د بهرنیانو اجازت نامې منسوخ کړي، او د هغه باوجود د سعودي عرب د تبوک صوبې گورنر سره د خپل ملګرو بلوچستان ته د ښکار لپاره راورسېده. ورسپانه لیکي چې رسنیو په هیواد کې دا مسله راپورته کړه، او خلکو د ټولنیزو رسنیو یعنی فیسبوک او ټویټر وغیره د لارې هم د سعودي شاهزاده د دیګام غندنه وکړه. بلخوا په قانوني توګه ممکنه ده چې دا مسله ډېر زر د پاکستان سپریم کورټ ته ورسی. د ورسپانې په وینا د خلیجی هیوادونو دغه اخکاریانو د سیمې د خیر خیګړې لپاره هم یو شمیر ګامونه پورته کړي، چې پکې یې سړکونه، سکولونه، مدرسې او جماعتونه جوړ کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ستر مذهبي مشر وایي دی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له طاقتور هیوادونو سره د یوې ښې معاملې ملاتړ کوي. آیت الله علي خامنایي همداراز وویل چې توافق نه کول د یوې بدې معاملې په پرتله غوره دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت د احمد تکل نه اورو.
آیت الله علی خامنه‌ای وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره د هرې موافقې ملاتړ کوي، خو زیاته یې کړه چې د یوې بدې معاملې ملاتړ به هیڅ کله ونه کړي. د ایران ستر مذهبي مشر په هغه بیان کې چې پرون د یسنا خبری آژانس له لارې خپور شو همدارز ویلي چې نه موافقت تر یوې بدې موافقې غوره ده. خامنه‌ای له دې وروسته د ایران د هوایي ځواکونو له قمندانانو او پیلوټانو سره په تهران کې په یو کتنه کې وویل دای د هر هغه توافق مخالف دی چې د ایران له ملي ګټو سره په تضاد کې وي.
امریکایي مکرر تکرار میکنن میگن ما
امریکایان پر لپسې دا خبره تکراروي او وایي چې موږ په دې نظریو چې تر بدې موافقه نه کول ډېر غوره دي. هو، موږ هم په همدې نظریو او باور لرو چې نه موافقه تر داسې بدې موافقه غوره ده چې د ملي ګټو پر خلاف وي او د ایران د ستر ملت د تحقیر باعث شي. د ایران ستر مذهبي مشر زیاته کړه د بدې معاملې معنا دا ده چې یو لوری له خپلو ټولو غوښتنو څخه محروم پاتې شي. خو ده د ولسمشر حسن روحاني د وینا یادونه هم وکړه چې ویلي دي یو ګډ دریځ ته د رسیدو په مقصد د خبرو لپاره هڅې روانې دي. له دې سره په یو وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ده د هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د مهلت تمدید ته اړتیا نشته. ظریف چې د منشن په امنیتي غونډه کې وینا کوله زیاته کړه چې د خبرو اترو لپاره د مهلت تمدید د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د جواد ظریف په وینا د سکل د جون تر پایه د مهلت ټاکل چې پریکړه یې د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه یا لازم نه وو او یا بې ځایه کار وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم پرون د امریکا له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل دای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بحث لپاره د هر راز مهلت له ټاکنې سره مخالف دی.
دا مشال ریډیو ده.
په باجوړ ایجنسی کې د یخ موسم نه د بچ کېدو لپاره د سکولونو ماشومانو ته دوه نیمې میاشتې چټیانې ورکړل شوې دي. د سیمې خلک وایي حکومت ته ښه موقعه په لاس ورغلی چې د دوی د ماشومانو ړنګ کړل شوي سکولونه بیرته جوړ کړي. په یاده قبایلي سیمه کې وسلوالو 15 تعلیمي ادارې ړنګې کړې دي چې ورڅخه یو شمېر د پاکستان پوست او ځینو غیر دولتي ادارو جوړې کړي هم دي. د سیمې پیر د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی رپورټ لري.
په باجوړ ایجنسی کې د یخ موسم نه د بچ کېدو لپاره هر کال د سکولونو ماشومانو ته دوه نیمې میاشتې چټیانې ورکول شي چې د ځای ورځ په وینا دغه چټیانې د تعلیمي ادارې سره یو ښه موقع وي چې پکې د وسلوالو لخوا ړنګ شوي سکولونه یو وار بیا ودان کړي. په باجوړ ایجنسی کې په نیمایي او مکمله توګه د وران شوو سکولونو شمېر 115 دی چې پکې زیاتره سکولونه د تعلیمي محکمې، پاک پوځ او د غیر دولتي تنظیمونو لخوا بیا ودان کړی شوي دي. خو ځینې سکولونه چې په سلارزو او مامون د تحصیلونو کې وران کړی شوي دا سات هم ړنګ دی. برهان الدین د صدیق آباد پاٹک اوسیدونکی دی او په دې اړه وای
دا چټینو خوړل مزیدار موقع حکومت د پاره چې بده کې دې دا سکولونه به سخت تعمیر کړي او واپس راکوم سکولونه د پرشن دوران کې ډیمیج شوی یا مکمل تباه شوی چې دا دوباره تعمیر شوی وي. ټولټان چټینو نو سکول هغه مسلی مسری باندې ول راټیم بده ورو نه خرابې دي.
بیا می د ګردای د هایر سیکنډری سکول دی استاد شیرزاده سره خبرې وکړي نو هغه وویل
چې سکولونه خوشی نه د ماشومانو توجه بیا نه خرابېږي ځکه چې بیا په وخت کار کوي د ماشومانو توجه خرابېږي د استادانو. نو دا یو ښه چانس چې په دې دوه نیمو میاشتو کې دلته په سکولونو کې د تعمیر نو کار وشي د بیا ودانۍ کار.
په ملنګي سیمه مامونډو کې سرکاري های سکول هم ړنګ شوی او د دغه سکول یو پخوانی زده کوونکی ادریس خان وای
هغه سرجی مخکې د حالاتو کې راغ شو راغ شو اوس په کار روان هم دی کنه چې موږ په فلن دغه لپاره شو اوس هم ډېر ماشومان د علاقو نه زیاتره کنه.
سلیم خان یو ځای خبریال دی او هغه په تعلیمي ادارو کې په هغه مشکلاتو چې ماشومانو ته ورپیختي خپل نظر داسې وړاندې کړ.
باجوړ جنسی یا د قبایلي سونه علاقې دي هلته په یخنینو کې ډېر زیات یخنی او کله چې ګرمي نو دلته ګرمي هم ډېره زیاته ده. نو په دغه وجه چې کوم سکولونه نه دي جوړ شوي نو هغه ماشومان بهر غریبانه ناست دي. ما خپل باندې یو سکول دلته دی ماندلو کې خپل هغه ځای ته لاړم نو هغه ماشومان باندې ډېر زیات خفه شوم. ماشومان بهر ناست وو ولته هغې ته سکول هم جوړېدو هغې کوم ته سبق ویلو یا څه هغه
نه دی. وروسته مې د ایجنسی ایجوکیشن افیسر باجوړ ایجنسی سید ګل سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې زیات سکولونه خو بیا ودان شوي خو د شمیر یو څو سکولونه پاتې دي چې پکې د ودانۍ کار روان دی او یا بیا د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره هغوی خپل رپورټ تعلیمي محکمې فاټا سیکرټریټ ته هم ورکړی دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خبر پښتونخوا د سیلګرۍ ادارې پرون په پېښور کې دوه ورځنۍ کلتوري میله ولګوله چې پکې د پښتنو د بیلابیلو سیمو خواړه او نور کلتوري توکي نندارې ته وړاندې کړل شوې. په دې سربیره په میله کې د قبایلي سیمو د خلکو د مشهورو نڅاګانو یا اتڼونو کولو بندوبست هم کړل شوی و. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
پیښور کې کیدونکې دغه دورځنې ثقافتي میله کې د بیلابیلو قبایلو اتڼونه خټک ډانس نه علاوه د پښتونخوا د هرې سیمې مشهور او روایتي خوراکونه چې پکې د رازړو مټایي د چرسدې غټې ورجې د ډېر اسماعیل خان پینډا د پیښور چبلی کباب د صدریا بیان د بلوچستان سجی او دې نه علاوه د چترال کیلاش او د افغانستان خصوصي لباسونه او خوراکونه او د رباب منګي د موسیقي نندارتون هم روان وو. دغه میله په خپله د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی چې دغل تکي خپل کورونه سره راغلی و روخان ریاض وایي
سما په نظر کې چې دین دا ایونت ډیر زیات امپورټنت دی ځکه چې نن سبا زموږ چې کم نیو جنریشن دی ایته ډیر زیات کم پته د پښتنو کلچر باره کې او دین علاوه د خوانور کلچر زوم شیر کیږي نو دیو جن چې کم ماشومان راځي سکولز نو فیملیز راځي سما په خیال دا یو ډیر ښه انیشیټیو دی چې خلک راځي ته د خپل ثقافت باره کې پته ولګي.
دا شمالي وزیرستان مهم شاوای چې ډیر خوندې دي د هر سنه واغستو او باید داسې میله بیا بیا وشي.
یو ډیر مزیدور ایونت راوند ایمیج کوکینګ کمپټیشنز یا لګیا دي او اټانی نا ډانسز ارت شل لګیا دي ډیر یو ډیشز دی اوی زی کا چې می شوال چیر نه ویلی دلی ایس میش وخت او ډیر یو مزیدور ایونت ډیر ډیسنت او فیملی ایونت تا ار سی ډیر ارګنایز دی ان می ډیر یو انجوای کوي لګیای.
تا دا دستوري ستر ملما او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د لوبو کلتور خصوصي مشر امجد افریدی وای چردا سمیلو په ذریعہ دوی نړۍ او نور ملک ته د خودل غواړي چې پښتانه د درهګره مقابله کول شي.
په پیښور کې حقیقت کې د انټرټینمنت ځای نشته ده. ای بچو د تلو ځای نشته ده. نو دا پروګرام صرف او صرف د فیملی فنکشن ده چې د دوی انټرټینمنت وشي او د ځکه مو اټول پاکستان ته د تاثیر ورکو چې مو د دې قابل یو چې د دهشتګردي مقابله کول شو او ان شاء الله کوو به
د پاملله چې د ثقافتي ملک برخه خستونکو کورونو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د خپل پښتنو ثقافت د وده ورکول لپاره داسې میله بیا بیا او د پښتونخوا په هر یو ځل کې وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوې د 19 خبرونه د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ په پاڼه کې د خیبر پښتونخوا مردان لرغونی او تاریخي زینو شاباس کړي جمال کړي او د لنګر کوټ پاړه معلومات درکو چرته چې زمو همکار خالد خان تللې دي او بیا یې کارپوهان سره او تاریخ پوهان سره د دغه سیمو پاړه خبرې کړي دي. راځي چې د خبرونه وورو.
اوریدونکو دا پښتو متل دی چې د ستړو ځای شاباز ګړه ده، خو ډیر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شاباز ګړې ته د ستړو ځای ولې وایي. او دا خیبر پښتونخوا مردان ښار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګندارا په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پاڼه پروګرام کې د شاباز ګړې، جمال ګړې او بیا هم په دغه سیمه د لنګر کوټ د کلا په حقله معلومات ترکو. په تیر وختونو کې هندوستان تا د منځنی ایشیا، افغانستان، سواد، دیر، باجوړ او پیښور نه چې څومره لارې تللې نو په شاباز ګړه به تیرې دي او په اباسین د پور کېدو نه مخکې به کافلو پړو یا دما د شاباز ګړې په مقام کوله، نو ځکه ورته د ستړو ځای ویل کېږي. دغه شان د اشوک باچا له وخت چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوشا 300 کاله وړاندې تیر شوی، د شاباز ګړې په یو ګډ باندې په خورشته ژبه کې د بود مت په حق لا سفرامین لیکل شوی دي چې د لرغونی آثار محکمې تر اوسه پورې محفوظ ساتلی دي. دغه شان د شاباز ګړې سره نږدې د جمال ګړې، کندراتو، سټوپا او نور د بود مت مقدس ځایونو په حق لا د معلوماتو سره سره به د مردان سره نږدې د لنګر کوټ د کلا په حق لا هم خبرې کوو، چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شوي دي. دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او دا لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی په وینا کله چې د موریا خاندان په کابل، پیښور او په ټول هندوستان بچایي وه، نو د اشوک بچا په وخت کې د بت مت تعلیماتو خپرولو دپاره د عبادت ځایونو سره سره د زده کړې ځایونه هم په ټول هندوستان کې جوړ شوي وو. او هم په دغه وخت خوشا 300 قبل مسیح کې دا شاباز ګړې په مقام د اشوکا بچا له اړخه په یو ګډ دغه د بودمت خبرې لیکل شوې دي.
دین اشوکا موریا غم موریا نو په شاباز غړه کې او په مانسیره کې دا غیره زمانه په خروش تل کې لیک دی او دا غیره بادشاہ غړه خې کمانډ او غیره بودیزم ترویج په دغه شاباز غړې را غټ کړي دا غیره وجنه شاباز غړې شهرت راغلی شاباز غړې کې د بودیست مونومنټس ډیر زیات شو
دا خبره د پیښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد هم تاییدوي او وایي چې د اشوک بادشاہ په وخت کې په ټوله ګندارک کې بود مت ډیر په تیزی سره خپرېدو او په ګڼ شمیر کې د بود مت د عبادت او زده کړې ځایونه جوړ شوي وو.
265 قبل مسیح والې 235 قبل مسیح درمیان کې دا ګډ باندې خروشتي رسم الخط کې د بود مت فرامین لیکل شوي دي. د دې مطلب دا دی چې 3rd century BC کې دغه ټایم کې د اشوک بادشاہ په پیریډ کې دې علاقې کې بودیزم خور شو او ورته راغلی وو.
بخ محمد زیاتوي چې د شهبازګړې په ګډ په خورشته جبه کې د بت مت شوار لسلوی خبره لیکل شوې دي چې زیاتره پکې د امن خیر خیګړې او د انسانيت د خدمت په حق لا دي.
پدې راک اډیک چې دې پدې کې د بت مت شوار لس خبره لیکل شوې دي پدې کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي سو انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي ورپسې چې تاسو د ناور مزخمی کوي یا محلالوي د پکې دی بیا داري چې تاسو د لارو غاړو ته کویان جوړ کړئ د خلکو د ویلفیر لپاره تاسو داسې په روټس باندې یا په ځینو کې تاسو ونی وکړئ چې دا غین خلکو ته فائدې وي.
خو بیا ځنې تاریخ پوها او د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې دا شاباز غړي او د دې سره نږدې سیمې د بود مت نمخ کې د هندوانو لوی مذهبي ځایونه وو. فرهاد علي خاور چې دا مردان او د ثوابه په لرغونی او تاریخي ځایونو باندې سیړنې کړې دي وایي چې د هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حواله د هندوانو مذهبي خار ایودیا او روحاني شخصیت د رام چندر په حق لا ورکول کیږي نو هغه په اصل کې هم د شهبازګړې خار په حق لدی. هغه وایي چې چینی ظاهرین چې کله پشپګمه ایسوی صدی کې دلته راغلي وو نو دا د بود مت لوی مرکز وو.
انسان چې کله راغی نو دوی ته د پولیو شاه په نوم باندې د دې تعارف کړی دی. سره د دې نه مخکې کوم د دې تاریخ ته د نو انسان د دغه طرف ته هم اشاره کړې دي چې هغه لیکلي دي په خپل کې دا د شهزاده سودن کې پیدایش دی. شهزاده سودن د دې بودست دی د پیغمبر او هغه وایي چې دا راګدانی وه شهزاده سودن خپل اتی نو هغه دانکړو یو پاتې د خپل په نوم وغوښتو هغه دانکړو بیا هغه خپل لار دی لوتن کو.
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندستان پلور د سواد دیر باجوړ کابل او پیښور نه ټول لارې به د شهبازګړې سره یو کېدی او زیات تر کافلو به هم د شهبازګړې په مقام پړاو یا د مکه ولا نو ځکه ورته د ستړوزه ویل شي. ډاکټر احسان علي په دې کله وایي
او بل شهبازګړې چې په کراس روټ باندې و په سلور سړکونه به تراتل د پلې شیر خانې نه د بونیر نه د چرشدې مردان د طرف نه سړک راغی او د ثوابه هند او د پنجاب سړک نو شهبازګړې ته بیا خلکو رښتو د ستړو ځای ځکه چې کوم خلک براتلل هلته بیا رښت کو.
دا تاریخ استادان او د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې دا کوشان خاندان کنیشک بادشاہ په وخت کې ګندارا د بود مت لوی مرکز او دا پیښور مردان سواد او هزاره کې به په سونو د عبادت ځایونه ټوپې او مدرسې جوړ شوي وي چې بیا رښتو
پشاور پلین چې کوم ایریا دا د مردان دا بالکل د ګندارا د پخوانی یا د اوسن د ګندارا بالکل یو زړه دی او په دې کې موږ سره ډیر امپورټنت آرکیولوژیکل سایټ شته. شهبازګړې نه علاوه موږ سره دلته یو تریلی سایټ دی. موږ سره میخه سانډا سایټ دی چې د هغې نه فاسټنګ سدارتا سکلپچر موږ ته ملو دي کوم چې اوس لاهور عجیبګر کې پروت دی. او د دې نه علاوه موږ سره خواکې ورسره په لږه فاصله کې جمالګړی ده. بیا جمالګړی سره لږه فاصله کې تخبای سایټ دی. نو مطلب دا ټول علاقه د دې نه علاوه داسې سایټس چې هغه توسه پوری آی کې سړنې کار نه شوی یا هغه رپورټ شوی نه دي نور هم سایټونه کېدی شي او شته په دې ټول علاقه کې.
ډاکټر احسان علي وایي چې دغه یو دور او چې دا ټول هندستان چین او جاپان نه به خلک د زده کړو لپاره سوات مردان او پیښور ته راتلل.
د دې ټیچنګ چې هغه په امن بیسټ او د دقیق د وجنه په دنیا کې د علاقه د سبق لپاره مشهور شو. نو چینیان کوریانز او جاپانیز دا تاریخ وایي زنه هغه په خپل سبق لدر تراتل. د کنفیوشیس خپل خپلو شاګردانو ته وی چې زه ګندارا ته او ګندارا کې مونږ تاسو چون اوس بیا مونږ چین ته الټا روان یو سبق پسې کوریا ته ځو او جاپان ته ځو.
دا شاباز گڑی نہ خوشا شل کلومیٹر لری دا کاٹلنگ پا سڑک پا جمال گڑی کی دا بدھ مت مندل شوی لرغونی آثار ہوم دا ستائنی او لیدلو ور دی چرتا چی پا یو غنڈے دا گندارا دا ٹورنا زاڑ دا بدھ مت آثار او نخ نخانی ملو شوی دی. پیخور میوزیم کے سیڑن کارا بلکیس دورانی دا جمال گڑی دا سائٹ پا حکلا وائی
سمرج منگسرا سائٹس تھی خیبر پختونخوا کے بلکہ ایز اے ہول پاکستان کے نو آگے تاریخی اہمیت پہ اکل چزوتا ستویم نو جمال گڑے سائٹ شو شہباز گڑھ شو بت گڑا ون شو دس درمرا جی کا سروپ شو او مانسہرا کی زمنگ راکٹس تھی دا ٹوٹل فائیو دس سائٹ دا تھرڈ سینچری بی سی نہ تعلق ساتھی راجا اشوک چندر گپت موریا نو سیو ٹائم کی جڑ سی ہوئی
کی گی چی دا انگریزان پا وقت کی دا جمال گڑے لرغونی آثار مندل شیو چی بیا رستو دا جاپان حکومت پا مرستا نور سیڑنی او کدایانی اوشوی چی نور قیمتی آثار او سٹوپی پا کی رابر سیر شیوی دی
دا پا فار دا فرسٹ ٹائم دا چی دے نو جنرل کورٹ رپورٹ کڑی ہو 1836 کی بیا ایکسپلوریشن دے الیکزینڈر کننگم ہم کڑے ہو او دا آگے نا پس پا 1980s کے پا جیپنیز چکم آرکیالوجیکل مشن دے اگوی پا دے کی کار کڑے دے بیا دا نہ بعد زمون ڈپارٹمنٹ چھ کم دے آرکیالوجی اگوی پا کی کنزرویشن کار کرے
وہ لکھی گی چھ کلا دا یونان سکندر اعظم پکال دری سو اوشتم قبل مسیح کے پانا واپس دا افغانستان نہ باجوڑ تا راوڑے دو نو ہاغ پل فوزنا پا دو لخکرو کے تقسیم کرل چھ یو لخکر یہ دا ممند پلار پشکلاوتی یا موجودہ چار صدی پا اڑخ اولے گل او بل لخکر چی سکندر اعظم یہ مشرک اولا پا دیر او سوات حملہ ور شو او بیا رستو دغ لخکرونا دا شاباز گڑے او ہن پا مینس کی دا سکندری پا مقام یوزے شو چی دا بخمامت پا وینا ہم دا سکندر اعظم دا نم پا مناسبت ورتا دغ نم ورکلے شوی دے
منگ سر بیا دی شاباز گڑے او دا ہن منس کی چکم یو سائٹ دے آگے تمن سکندری وایو دا الیگزینڈر دا گریٹ ہوم پدی غاڑا راغلی دے زکا دا او دل دے اوم دا مکڑی دا دی سکندری کی زکا دا غی سائٹ دا غی کلی تا اوسم سکندری کلی وی او چی کلا ہن تا راغی ہن کی آگا یو میاش تی رکڑا سردخ پلی آرمی دا کشتو پولی جوڑ کو او بیائی دا سین کراس
خوبیا د شاباز گڑی سرنیز دی د لنگر کوٹ سیما او کلا هم یو تاریخی ارزخ لری کم چی ممتا د مغلو او یوسفزو پختنو پا منس کش خڑی او جنگونا پا گوتا کوی فرهاد علی خاور د لنگر کوٹ د کلا پا حق لوائی چی اکبر باچا د لنگر کوٹ پا مقام د یوسفزو سرا پا کال 1500 او بیا پشپگ اتیایم کی جنگونا کڑو چی دا گنش میر مرگ جوب لینا علاوہ دا غ مشہور جرنیل راجا بیربل پکی ہوں دا یوسف زو دلاسا ملشوی ہو
یا تو پیندل دا سوال یو ہوتے آئیم کہ اکبر بچہ پدی خار حملو کا او دا اغی جرنیلانو جنرل زین خان بیربل وغیرہ او دا اغی پر قیدت کی پدی علاقے بانے بار بار حملی شوی دا بے پاگی پر قبضہ کرا رہے دل تا اکبر بچہ بیا کلا جوڑا کا اغم بلنگر کوٹ پنم بانے دغه د انتا غفل سو په لاره وخت په وخت د دې باندې جنگونه شو په 1500 شپه ته ایام کې یا مغولو د سدو یو د تاریخي جنگ شو په دې ملندره په مقام په هغه کې چې کله مغولو شکست وغړو بیربل پکې مړ شو نو د دې قبضه چې کندې نو بیا په حال شو نو د شاهجان او د جنگیر د دور کې دا علاقه لکه بیا د سدو په قبضه کې و او رنګیب بیا په دې قبضه وکړه او دلته دوباره
دا لنگر کوٹ پا مقام دا مغولو او دا یوسف زو پا مینس کی دا اخیری جنگ پا حق لا فرخاد علی خاور وائی
دا مغولو منصبدار کی دغل تکمو الداد خان نو اغه ملک دیوان خان دی یوسف زو یو سر مشر دا غیلا کی اغل خربوزه کی یا یوانا کی زہر ور کړه او غیر ملک پا غیدا یوسف دی را پاسې دا بیا دا دیوان خان او یور وارو دا غ په قیادت کی عملو شو نو دا کله تسنس کړه مغولو لشکست سر کو دا نو دغه
شان فرهاد علی خاور وای چې کله د خوشحال خان خټک پلار د مغولو منصبدار او نو د خاندان هم د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو په خلاف جنگیدلی وو، او چې بیا کله خوشحال خان خټک د مغولو خلاف شو نو په خپلو شعرونو او دیوان کې د لنګر کوټ د کلا ذکر کړی دی.
خو جنگ نه دی کړی دی، یو شابازګړی باندې چټک شي هغه صرف په شعرونو کې دې ذکر راغلی دی. خوشحال خان خټک په دې کلي حمله کړې ده چې کله دغه دغه نیکه دی وو جو نو بیا پلار یې پکې راغی، پلار یې هم دغلته دی دغه کلي سره خوا کې د دې مقابله شوې وه. په هغې کې خوشحال خان پلار هم مړ وو او د خوشحال خان په خپل هم زخمي وو او د خوشحال خان تر پکې مړ وو. نو خوشحال خان او بیا چې کله د خوشحال خان یوسفزو سره روغ شوه نو خوشحال خان دې کلي ته راغلی وو او د دې لنګر کوټ کلا هغه په خپل دیوان کې موجود ده. چیرې مغول دلته لنګر کوټ اوس کوم لنګر کوټ خپل لري د علاقې د دې خار نوم
تربل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړه د خپل پامان.
خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زموږ نه دې پختنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جوړې تباه پلی شوي.
آیا دا بریدونه به درنا لار ونیسي؟
دا خور وخت کیږي چې ما کې دا نه خو نه دې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا پلور کې لا شاهین بنيري سره.